Adiós.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه ز اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې ستاسو هرکلی کوم په دې هیله یم چې وخا او سوکاله ورسمو مو پیل کړی وي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.5 په افغانستان کې اوریدلای شي. د معمول سره سم سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 12 طالب وسلوال وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. د 200 هم شاهین قلي اردو وایي د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. او ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي معیاري او عصري بولي پرانیست. بشپړ خبرونه واوري. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 12 تنه وسلوال طالبان چې 15 قمندانان دي وژل شوي دي. دا میدان وردګو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې هم دا 40 وسلوال ټپیان شوي هم دي.
دغه عملیات په جریان کې 12 نفر د دښمن وژل شوي، 40 نفر زخمیان دي. په دې کې د دښمن 15 نفر کلیدي کسان چې قمندانان وو
لا بل خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو ولایت په مرکزي برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لږ تر لږه 21 وسلوال طالبان چې جوګپوړي قمندانان هم پکې دي وژلي. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال طالبان د روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په مقصد د حملو د پلانولو د برابرولو په یوې غونډه کې راټول شوي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د 200 هم شاین کلی اردو وایي چې د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. د 200 هم شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رډیو ته وویل چې جګړه پرون سهار وختي وروسته راغه پیل شو چې طالبانو د سرحدي ځواکونو پر پوستو حملې وکړي. د ویل له بده مرغه د سرحدي ځواکونو شپږ سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د مقابل لوري هم اووه کسان وژل شوي او 11 ټپیان لري. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړي امرالدین ولي ویلي چې په قلایزال ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د سرحدي ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي. د ولایتي شورا بل غړي سید اسدالله ویلي چې په دې حمله کې د سرحدي ځواکونو 13 سرتیري هم ټپیان دي. خوشاین کلي اردو د ارقام ردوي. ولسمشر غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی پرانیست. ښاغلي غنی د کابل په شخور سیمه کې د دې مسلخ د پرانیستو پر مهال وویل دا مسلخ خلکو ته د دوامداره کاري فرصتونو په رامنځته کولو سربیره په یو ځل د 1500 وزو او پسونو همداراز د 100 غویانو د حلالولو او پروسس ظرفیت لري. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شوی مسلخ د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی له درکه کېدل بوګنوون کې پی خبرلې او امریکایي څېړونکو په دې اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په 2 وروسته لدی چې خپلې ترکیې نامزاد سره د واده د اړتیا وړ اسناد ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته ننوت بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکیه او سعودي مامورینو سره په دې اړه په تحقیقاتو کې مرسته کوي. ریاض د ترکیې چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي قاشقچی په کنسلګری کې دننه وژل شوی. وایي قاشقچی کنسلګری ته له ننوتلو لنډه شیبه وروسته له هغې ودانۍ وتلې. ترکیې له سعودي چارواکو وغوښتي چې د کنسلګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي هغه ورځ دوی امنیتي کمرو کار نه کوي او غیر فعال وي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید نه کړي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورټ وولکر تیره ورځ ازادۍ رادیو امریکا غږ له ګډې ټلویزیوني شبکې کرنټ ټایم سره په مرکه کې وویل موږ له روسیې غواړو د دې انتخاباتو ته اجازه ورنکړي. وروسته لدې چې د اوکراین د ختیځ بلتون پالو مشر الکساندر زخارچینکو د دونیتس خار په یو کافي کې ووژل شو. بلتون پالو ژمنه وکړه چې د سیمې د پارلمان او نوي مشر د غوره کولو په مقصد به انتخابات کوي. ولکر ویل د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې مشروع موسسې نشته او هغه ادارې وسلوالې ډلې چې فعالیت کوي د روسیې په مرسته جوړ شي. دا اورتودوکس کلیساګانو نړیوالې ټولنې منلې چې د اوکراین د اورتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت وپیژني. په هغه غونډه کې چې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیونه اورتودوکس عیسویانو د مشر لومړی بارتولومیا په مشرۍ په استانبول کې جوړه شوې وه پرېکړه وشوه چې د کیف اورتودوکس کلیسا ته د خپلواکي ورکړل شي. دا حکم چې د اوکراین کلیسا ته د روسیې د کلیسا له مدار څخه د وتلو رسمي اجازه تضمینوي په داسې حال کې ورکول کېږي چې د اورتودوکس عیسویانو په کلیسا کې ژور اختلاف راغلی. د اوکراین ولسمشر د قسطنطینیې د اورتودوکس کلیسا د ټولنې د اقدام هرکلی کړی خو د مسکو کلیسا دا پریکړه یوه فاجعه بللې ده. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویل دا هغه څه و چې موږ له ډېر وخت راهیسې ورته سترګه په لاره وو. د روسیې د اورتودوکس کلیسا ویان پرون په یو ټلویزیون مرکه کې ویل چې د قسطنطینیې مرکز د خپل ځان او ټولې نړۍ د اورتودوکس عیسویانو په اړه یوه ناوړه پریکړه وکړه. دوستانو خبرونه ملازادۍ راډیونه واورېدل. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. په شانګهای سازمان کې د ښاغلي عبدالله په ګډون د سیاسي چارو له کارپو سبحان مصبا سره زموږ همکار مرکه کړې ده. مرکه هم دراورو. په کابل کې پرون په یوه غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په انتخاباتو، سولې او ځینو نورو مسلو څرګندونې کړې دي. د دې غونډې حال هم درکوو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینو نور رپورټونه هم در واورو. په سیمه او نړۍ کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکه کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکې بللې. د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. د افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. عبدالله پرون د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته ورسید. ښاغلی عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې له پیلېدو مخکې پرون د تاجکستان له ولسمشر، د قرغیزستان له صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې دراوړو.
تاجکستان نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ولسمې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته ورسید. ښاغلی عبدالله دوشنبې ته له رسېدو وروسته لومړی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. اجرایی رئیس له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر رحمان پر ګڼو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او دوشنبې ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړې. دا سفر یو بل فرصت و څو د دواړو هیوادونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړو. ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان امن د تاجکستان امن ګڼي. موږ د ګډو ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د امنیتي همکاریو او په اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د فرصتونو او امکاناتو په اړه هر اړخیزې خبرې درلودې. د قرغیزستان صدر اعظم محمد قلی ابوالقازیوف د حکومت له اجرایی رئیس ښاغلي عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل افراطي فعالیتونه، تروریزم او د مخدرو موادو قاچاق د دواړو هیوادونو د ګټو پر ضد ګډ ګواښونه دي. ابوالقازیوف زیاته کړه چې هیواد د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې، د مخدرو موادو د قاچاق او د افراطي فعالیتونو پر وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دی. اجرایی ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. اجرایی ریاست په یو بیان کې وایي میرمن سوراج له افغانستان سره د هند د اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې او ویل چې هیواد د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره په څنګ کې ولاړ دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وی ښاغلی عبدالله بنن د شانګهای د همکاري د سازمان په 18مه غونډه کې په خپله وینا کې د تروریزم او مخدرو موادو د قاچاق پر ضد د ګډې مبارزې د سیمه ییزې همکارۍ او د سوکالۍ لپاره د سولې او ثبات د اړتیا او د سیمه ییز اتصال پر اهمیت خبرې وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا په امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د څو اړخیزو همکاریو د پراختیا په مقصد رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان هیئت باید د شانګهای په ناسته کې د افغانستان اوسنی تصویر په رښتینی بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان مصباح زموږ همکار یوسف خان زدران سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې په همدې سازمان کې افغان پلاوی باید نړیوالو ته کوم پیغام وړاندې کړي. ښاغلی مصباح وایي
په شانګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره د منګه د امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړي دي. یعنی له د اجرایی رئیس نه د منګ هیله دا ده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدویر په درشل کې یاستو، په دې حکله به هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم ګډون کوونکي چې دي دوی ته به اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره په وخت او منظمه توګه مخته ځي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار او د دې هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي حالت په حکومت کې شوي دي، چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه دهلی هوایی لیزونه چې کوم تغییرات راغلي دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې باندې به بحث کوي.
بلی مصباح صاحب، بل شکه دغه موضوعات ته دی چې نړیوال ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نوی ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کېږي چې پاملرنه ورته نه ده شوې. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي؟
زه فکر کوم چې شانګهای هیوادونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي، ولې د منګه کوونه ستونزې دا داخلي کوم مشکلات چې مونږ لرو اداي عامل کیږي د فساد شتون، قانون نه حاکمیت، حکومت داري یو عمده عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه وزیرین لري، هغه د وضعیت پاري او د دې په اساس به غړیتوب وکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم اوسي.
نو دا معنا چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسه چې اجرایی ریاست ویاند ازادي رادیو ته ویلي دا چې اجرایی رئیس به د دغې ناستې تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، د بهرنیو چارو وزیرانو، د دغو سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت نا وخت په یوه نوی هیواد د ډلو ټپلو همدارنګه د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي، افغانستان ته څخه چې څه ډول هغه صفایي ورکړي، بل په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته چې هغه ګاونډي هیوادونه دي.
ګورې تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه صاحب عبدالله خوانه په دې حکله بحث وشي، ترڅو دغه ډلې چپلې را ونلیږل شي. ځکه موږ او تاسو سبا شاهدان یاستو چې د مختلفو هیوادونو ته چې د پاکستان له هیواده، د مرکزي میانه آسیا له خوانه او د ځینو نورو هیوادونو له خوانه موږ ډېر زیات کاغذ او دلته جنګونه کوي په افغانستان کې. د دوی د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په جدي طور د ډاکټر صاحب عبدالله خوانه په دې جلساتو کې بحث وشي.
دوستانو مرکه مو واوریده له سبحان مصباح سره، او په دې غږیده چې په شانګهای کې باید افغان هیئت چې د عبدالله په مشرۍ ګډون کوي په کومو مسلو له سیمې هیوادونو مشرانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او دوستانو اوس برا شو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
اکانومیک ټایمز روزپاڼې لیکلي نه 40% امریکایان وایي چې امریکا متحده ایالتونه په افغانستان کې تر ډیره ناکامه شوی دی. د روزپاڼې په لیکنه دا په واشنگتن کې د پیو په نوم د یو څیړندوی مرکز د سروې نتیجه ده. دا سروې ښیي له هغو کسانو سره چې مرکې ورسره شوي 35% په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې بریالۍ ده. اکانومیک ټایمز روزپاڼه د پیو څیړندوی مرکز په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه په 2014 او 2015 کلونو کې تر ډیره پورې نظریات منفي وو. په 2009 او 2010 کلونو کې دا پوښتنه مطرح وه چې آیا امریکا به خپلو اهدافو ته ورسیږي. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلي چې هغه وخت د اکثرو خلکو ځواب دا و چې هو، امریکا به بریالۍ شي. ورځپاڼه لیکي نن ورځ کم شمېر امریکایان په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یوه سمه پرېکړه وه. په مقاله کې راغلي چې هم جمهوري غوښتونکي او هم ډیموکراتان له دې نظره اوس کم ملاتړ کوي. د پیو څیړندوی مرکز په حواله پخوا به جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو په نسبت په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پرېکړې ملاتړ کاوه. آیا امریکا متحده ایالتونه د عراق او افغانستان جګړه هیروي؟ دا د باستون ګلوب خبرونه دی. یو مطلب عنوان دی. په مطلب کې راغلی چې امریکا ولس کال مخکې افغانستان ته لاړه او دغه هیواد د بیا رغونې په چارو کې 1.6 میلیارد ډالر مصرف کړل. خو د خبرونې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار دغه پیسو د ډیری برخې د چور او تالان کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. وړاندې لولو زیات اندازه پیسې چې د افغانستان بیا رغونې ته بیل شوې وي تر ډیره د جګړې د لمن د پراخېدو، د فساد زیاتوالي او له ترهګرو د ملاتړ په غښتلي کولو لګېدلې. د باستون ګلوب په لیکنه د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي مشرانو د افغانستان او عراق د جګړو په اړه چوپتیا غوره کړې ده. باستون ګلوب لیکي جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو مشر و په تیرو 6 میاشتو کې یو وار هم د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نه و لیدلي. د خبرونې په لیکنه افغانستان او عراق په بې ثباته حالت کې پاتې دي. افغان حکومت په ډیرو سیمو کې په سختو جګړو بوخت دی. باستون ګلوب په پای کې لیکي لکونه ملکیان وژل شوي او میلیونونه نور د دغو جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
په کابل کې د مایسم یا د ملي یووالي د سترې مجموعې په نوم سیاسي خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. حزب اسلامي، مهازی ملي، افغان ملت او ځینو نورو ګوندونو استازي او سیاسي زیری په دغه مجموعه کې سره یو ځای شوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي مایسم به په هیواد کې د مهمو پرېکړو د مرجع تشه ډکه کړي. محمد حدیث پردي په اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د سیاسي خوځښتونو در رامنځته کېدو په دوام د پنځشنبه په ورځ د ملي یووالي د سترې مجموعې په نوم خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د دغه مجموعې له بنسټګرو څخه دی وایي یا د مجموعه به د جګړې د پای ته رسېدو، د سولې لپاره د یوې بې طرفه شورا د جوړېدو، د موقت حکومت د رامنځته کېدو او یو منتخب حکومت ته د واک په لیږد خپل مهم رول ولوبوي.
هدف یې فقط دا ده چې دا اغېزمن شخصیتونه راټول شي. موږ د تصمیم یو مختدر مرجع له خلا او تش سر مخامخ پارلمان مو داسې مرجع نه ده. یو عادت ملي حکومت کابینه دا مرجع نه ده. موږ داسې مرجع نه لرو چې د ملت اکثریت دغه تشا ودري او پریکړې د یو له حمایت نه برخمن دي.
په ورته وخت کې ښاغلي حکمتیار په حکومت د راتلونکو انتخاباتو د ناسم مدیریت له کبله هم جدي انتقادونه وکړل او بې معنا لوبې وبلله. د مایسم په نامه سیاسي مجموعه په داسې حال کې خپل موجودیت اعلانوي چې تر دې وړاندې ځینو نورو سیاسي جریانونو هم خپل موجودیت اعلان کړی. خو د چارو کتونکي بیا وایي ډیری دغه سیاسي جریانونه د انتخاباتو په رانږدې کېدو ځکه د موجودیت اعلان کوي چې شخصي ګټې خوندي شي. د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د افغانستان لوی ملي ائتلاف او ځینې نور سیاسي جریانونو په وروستیو کې د رامنځته کېدو دو فعالیت اعلان کړی. کچام یادو ائتلافونو او سیاسي جریانونو در رامنځته کېدو هدف له کرکټ څخه د افغانستان وتل او د ملي ګټو خوندیتوب په ګوته کوي. خو باور دا دی چې دغه ائتلافونه تر ملي ګټو خپلو ګټو ته ډیره ترجیح ورکوي. له دې ټولو سره سره د مهازی ملي ګوند مشر سید حامد ګیلانی بیا وایي په یو ټغر د غیزمنو شخصیتونو له راټولېدو پرته په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدل ممکن نه دي.
آن چی که در رمخ داریم انشاءالله من حیث فرد و من حیث یک مجموعه کوشش خواهی کردیم که در این ابتکار بزرگ سهیم بمانیم و تمام صفوف مطرح را و صاحب اثر را که میشناسیم در یک محور بزرگ برای نجات کشور بسیج بکنیم تا تا خدا سره ما رحم کنه.
دی وی هر څه چې مو په وس کې وی موږ به د اخیسمنو شخصیتونو او جریانونو د یوځا کې دوه او په یو محور دراټولېدو په برخه کې وکړو ترڅو افغانستان له اوسنی کړکېچ څخه وژغورو. په ورته وخت کې د افغان ملت ګوند مشر ثناګل شهزاد بیا د یادې مجموعې د اعلانېدو په غونډه کې وویل چې که سیاسي شخصیتونه او جریانونه له ځنډ پرته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره لاس په کار نه شي، حالات به تر دې هم ترینګلی شي.
دوستانو، په کابل کې مو د یو بی سی سی مجمع د جوړېدو په اړه ریپورت واورېد. زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د تبلیغیانو ترمنځ د شخړې به مو کله نه وي اورېدلې. دوی ډېر کله آرام او بې جنجاله خلک معلومېږي، خو په خوست کې د تبلیغیانو دوه ډلې سره په جنجاله اوښتي. دا چې ولې، له خوست څخه نجیب الله لوخیل پرې ریپورت راکوي.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د تبلیغي اجتماع په مخالفت کې هغه شمېر تبلیغیانو چې په دیني تبلیغ کې د پاکستان د رایونې د مشرانو په ترتیب فعالیت لري، د خوست ګردیز عمومي سړک تړلی او ګاډو ته یې تر ماښامه ورباندې د تګ او راتګ اجازه نه ورکوله. په خوست کې تبلیغیان له نږدې دو کلونو راهیسې په دوو ډلو ویشل شوي. یوه ډله د پاکستان د رایونې مرکز او یوه بله ډله د افغانستان د جلال آباد د تبلیغي مرکز په لارښوونه او ترتیب تبلیغي فعالیتونه کوي. د پاکستان ترتیب پورې تړیل تبلیغیان وایي چې ځایي ادارې او نورو مشایخو پریکړه کړې چې سږ کال به په خوست کې تبلیغي اجتماع نه کوي. خو د افغانستان د ترتیب والا تبلیغیان وایي چې دا یې خپل هیواد دی او د دې هیواد د نورو وګړو په شان دوی هم حق لري چې اجتماع جوړ کړي. د جلال آباد د تبلیغي مرکز یو تن مشر عبدالله وایي:
زمونږ عرض دارې چې زمونږ اجتماع چې کوم زمونږ قانوني حق دی. په دې کې مونږ مونځ کوو، اجتماع څه ته وایي؟ خلک مانده ته راجمع کوو، واعظ ورته کوو. ګوره، 200 جلسې نن کېږي د پارلمان دپاره، هر سړی حق لري کې نه دي. زه تبلیغي جلسې حق نه لرم چې نه حکومت دې مانه کینی، قماندانی دې مانه کینی، استخبارات دې مانه کینی چې زما عبادت نشي کولی، د افغانیت افغانانو سپورټ نشي کولی، افغانان دې نه تنګي. چورو موږ بهر ولایت کې افغانان مراکز لرو، د جلال آباد مرکز ماته دي. خپل جماعتونه موږ راجمع کوو، جلال آباد کې په ملک کې تقسیمو، دې جماعتونه راجمع کوي، پنجاب ته لیږي.
د ګلداد شاه په نوم یو بل خوستی تبلیغي وایي
چې کله افغانستان آزاد شو موږ دلته تبلیغي کور شروع کړو، په ولایتو وګرځېدو او موږ مرکزونه جوړ کړل. موږ نو الحمدلله اجتماعونه شروع کړې، موږ چا سره په دوانه دو مونږ به دادین کور بیا کو اسار پر کول به کو چې څوک به وایي کڅو پر وایي.
بل خو هغه تبلیغیان چې د پاکستان درایمن مرکز په ترتیب فعالیت لري وایي چې دوی په خوست کې د اجتماع جوړېدو ته اجازه نه ورکوي. د محمد سلطان په نوم یو تبلیغي امیر وایي:
میږي اجتماع ته کته اجازه نه ورکوو، کتپک وشتک پوشو که آره پوش چه واس مو واسوا زکا چه گیز مو لست پویچوا که بیا دار شخصی کم پرستی که وکای چه ماوین سایب یکی یای ولی سایب کی یار بو بندوو تبلیغ بو بسکو علما با پر جمع کهو چه دای پرده لونده وکای چه میک تا پاتشتا چه دا خانپیو ندی.
در رسول بادشاه پنوم یا بل تبلیغی هم وای چه زایی داری دوی تا واق ندینی ولی
خالی دای پینزه میلتا سڑک بان کرد، دا غام و میلیار بان کرد، دی حکومت اجازت ویر کرد، دی غی علما و پا پیسالانه او بطره کرد، حجاکا په پیسلانه اترې کړې، امیک پریود سیګنه وری دای پریود په 500 میلی ټکو وری د مرکز وی تخلص کړ، شایو تخلص کړ.
بل دوی ته د خوست خاروسیدون کې د سړکونو او لارو بندیدل خکار نه بودی، وای چې عام خلک ته باید تکلیف ور نه کړل شي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقشي د لادره کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکي بللې. ویلی دی چې امریکایي څیړونکي د دې قضیې په اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقشي د لادره کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکي بللې او ویلی دی چې امریکایي څیړونکي د دې قضیه په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقشي د اکتوبر په 2 نیټه ورسته لدی چې لخپل ترکی انجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت، تر دې دمه بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیه په اړه ډیره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څیړونکي له ترکی او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي.
We're looking at it very strongly. We'll be having a report out soon. We're working with Turkey.
موږ د قضیت په ډیر جدیت سره ګورو او په عربی ډیر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکیه او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پیښ شول بګنوون کیوه. ریاض د ترکی چارواکو هغه ادعاوی ردوی چې وای قاشقچی په کنسولګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی کنسولګری ته لننوتو لنډه شیبه وروسته له هغه ځایه وتلی و. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماتان وایي چې په هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کاوه او غیر فعالې وې. د راپورونو له مخې ترکی چارواکو اوس اجازه ترلاسه کړې ده چې د سعودي قنسلګری وپلټي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د 200 هم شاهین خولي وردوی د کندوز ولایت په قلیزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ پنخته کې شپږ سرتیری او وطن طالبان وژل شوی دي. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس وسلوال طالبان چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوی. ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ پرانیست چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی لا درک کېدل بوګنونکي پیښه بللی او وایي امریکایي څېړونکي به په دې اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته وکړي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید یې نه کړي. او د ارتودوکس کلیساګانو نړیوالې ټولنې منلې ده چې د اوکراین د ارتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت پیژني. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ومومئ، پیدا یې کړئ او ویلولئ. تاسو موږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. دا زموږ نیم ساعته خبری مجله وه. د دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته رسیدلی یو، مخکې له دې نه چې زما بل همکار